السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه کې به دا ووري چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی او غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. د افغان دولت مرکزی پلاوی وای طالبان د سولې خبرې ټکنې مختبیایي. د غلام خان بندر للارې تاجکستان ته لمړنۍ محموله ترانزیت شوه، او د امریکا دفاع وزارت وای د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران په پلوه ملیشو مرکزونه په نښه کړي دي. پورا خبرونه. د افغانستان د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په مرکه کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون خبره شو وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری ویل چې د دولت هیات به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځان وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه پیل کړه. بلورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمې دوه ټینګار وکړ. د جمهوریت ریاست د اعلامیې لمخې ولسمشر غنی پرون مازیګر په ارګ کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د څلوېښت کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر للارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه وزارت پرون وویل چې په دغه مالونو کې ډیر ستونه سبزیجات د غلام خان بندر للارې افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندر تاجکستان ته لیږدول شوی دي. په اعلامیه کې راغلی د خوست غلام خان بندر پروسوي کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد ودې لپاره ګټور تمامېږي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یوې خبري ویبپاڼې زیمبابویان پرون راپور ورکړی چې متحده عربي اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسیدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیستونه شوي دي، خو کوم لوبغاړی پکې مثبت کیس نه لري. په پام کې دا د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شلوره مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه را روانه سه شنبه د مارچ په 2مه پیلېږي او لومړی شلوره مسابقه به د مارچ په 18مه ترسره شي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټاپ لپاره په لومړی ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکارا پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې کار کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایی ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. پر پیسو منځلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو له نوملاړ نه ووځي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې اف اے ټی اف پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی د 28 سپارښتنو له ډلې په 24 هغو کې پرمختګ کړی دی. په پاریس کې میاشتې دغې ډلې د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې ویلي پاکستان باید د ترهګرو د تمویل په برخه کې درې پاته کمی هم له منځه یوسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې په 2013 کال کې د پیسو منځلو د بشپړ نه کنټرول او د ترهګرو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړ. په دغه لیست کې د پاکستان موجودیت دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه او سوداګري زیانمنه کړې ده. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلي ژمن دی چې د دغه نړیوالې ډلې سپارښتنې به عملي کوي. او د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅ څوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. نیکول پاشینیان پرون پنجشنبه د پلازمینه یریوان په جمهوریت میدان کې د خپلو نږدې 20,000 پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله له سرتیر وغوښتل څو خپله وظیفه چې د هیواد دفاع ده تر سره کړي. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یو لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي راډیوي څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر وو د اف ام په 3.5 څپو هم اوریدلی شي. د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خلنډ خبری برخه کې به واوري چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي. خود طالبانو لوري د مذاکرو د ځان سبب شوی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د دولت مذاکراتي هیات به پر روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي دوی تمل لري چې روان بحثونه جدي وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورته.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیات لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبره سو وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمې ته وتلې دي. ډېر وخت دی چې ورسره وتلې دي. موږ د اولیت هم دا چې د جنگ ودرېږي. نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدوار یو چې او دین وروسته مجالس
معنادارې. شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غشتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود دې په باور دا غشتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسبندې 15,000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12 پیل سوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 20 ورځو لپاره وخت پراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې دې مسئلې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان یې تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه شي. تر دې مخکې د مذاکرو د 40 ورځنی وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده هغه مجلسونه چې شوې ده شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کومو مواردو باید لمړی خبرې وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربن موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لومړي توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیات د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربن ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پر روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند 15,000 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوی. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمیر کارکوونکو ته ورکول کیږي. له دې سره جوخت یو شمیر عام کسان وایي چې د واکسین ویش کې باید عادلانه چلند وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
وسر محدود
مګ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10,000 دوزو ترسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین ممنوع تلدي خاط شو.
لوبل خوازنې هوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړي وای لومړی تو باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي.
متوازنه وویشل شي دا سینې چې کسان ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي، لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیات کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول دا دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چې رسي اولیت پنځه سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لومړی د هغه لري او لري ساحې چې د ښار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار او غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. ځکه چې داسې منطقې موږ په وطن کې شته دي چې بیخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د ویروس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شویو 15,000 دوزه واکسین څخه 11,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 120,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
لدی سره د دقیق پرونی خبری مسائل پایته ورسید. اوسم تاسو او د ازادۍ رادیوي مجله چې کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریښې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هاینا نظر پوښتلې.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه نن سبا ولې غوړېدلې؟ پروین ملال وایي
د شونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو د بهرنیو ژبو سره آشنایي.
لیکوال صدیق الله بدر څخه واوري.
زخه ډیر تیروتنی کوم.
ډیر لیکوال د بهرنیو هیوادو یون لیکونه لیکي. مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی؟
د ښه نیوی آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجي کول.
نور مطالب هم لرو. لومړی مطلب پر واخلم. د مورنی شبي د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سش کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت و. ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شک وکړ چې هر چا ته د کووید 19 ناروغي پاړه په خپل مورنی شبه معلومات ورکړي. له 1999 کال راهیسې د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنی شبي په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنی شبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان حکومت وایي چې سش کالې د لومړنیو ښوونځیو په لسکونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي. له کابله راپور لرو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده. د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په 30 ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. خو آیا دا شوی؟ د افغانستان په اکثر ښوونځیو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوې برابرې دي، هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل، خو په درېمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاند نجيبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او درېمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي.
څومره وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمنی، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
ژب پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډیر ژبني لګښت شته، خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانی وایي د دوی موندنو خودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشت دي. اغلی نورستانی که څه هم وایي په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلی شو څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې دي. په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منځل کیږي. سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه. د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلال زی:
یوازینی علت د مورنۍ ژبو د ورځې د نمانځنې د ژب ژغورنې غورځنګ دا و تر څو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز نمانځنه وکړي او همداراز د مورنیو ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي تر څو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي.
د دغه غونډو تر څنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیری پښتنو دا شعار بدرګه کړ: پښتو به وایو، پښتو به لیکو.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته. په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یوه هم پښتو ده چې د شاوخوا 8 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولای کې کوي د دوی لوی برخه په خپل مورنی ژبه تعلیم نه کوي. په روسي او سولسيزو کې د انټرنیټ لاله د پښتو ژبه کارول زیات شوی دی. لومړی ځل په 1940 اتیام کال کې پښتو ژبه کمپیوټر تلار وکړه او لننه شاوخوا 15 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلتون کې پانی ګوګل دشباړي برخه شو. د ازادي راډیو مشال څنګه خبريال احمد شاه زمي د پښتو ژبه تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړلې څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغه ژبه ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زینه وګړي د ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوی ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په یو سل دوه څلوېښت ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې څلور سوه پنځه څلوېښت ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر درې بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې یوول سوه کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور یاده سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابو الحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبر سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې اووه زره ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې اته سلنه تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې یو پنځوس سلنه جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو تر څنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په درېمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نورو لویو ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو څلوېښتو ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټی وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټی وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې اته سوه څلوېښت ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې اوول سوه یوولس، نایجیریا کې پنځه سوه اوولس او په هند کې بیا څلور سوه شپږ پنځوس ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واورېدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورځ تر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. لږې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلی یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.8 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د ځینو راپورونو لمخې 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیز رسنۍ د ځینو کرکتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیسي او د ټولنیزو رسنیو له برکته لیکوال کولی شي چې خپله لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریکه کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستونکي کومنتونه راته کوي، غپندونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دا غي پنځونی صفات پیرا ته دا شی ما هڅوي چې زه ډیر شان ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپل مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښوډه تبصری کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړې ده تر اوسه پوری چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بلې، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپل کې مونږونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصره کې یو څه ستونزې وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې خبره ما سم نه وي رسولې، خوماته سمخکاری د عزیزان بیسه په کومنتونو کې حتی ځینی تومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې بدر ستا د دې شعر په دغه مصره کې دغه خبره چې راغلی ده کدا دغه شي څنګه بوي، او چې بیا هغه کار مې کړل په خپل پوښښه مې چې زما وینا راسته شوه ده.
بدر سه په فیسبوک تاسو په زرګونو ملګری او په زرګونو فالوورز لري، د لیکنې په اړه کوم ممکن ډیر خلک چې له ادبیات سره آشنا نه وي هغه هم تبصری وکي، کچیرته د هغه فرضاً منفی تبصری زیات وي یا دقیق تبصری نه وي، نو فکر نکوي چې لیکوال یو ډول ضرورت کیږي او ممکن هغه په ځان باندې کوم ډاټ لري هغه ټکنای شي؟
دا خو تر اوسه نه شوی. ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پاڼه کې نشته دي او دوی زما شعرونه یا لیکنې لوستي دي، هغه ځینې منفي نظرونه ورکړي دي، خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لری ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې په هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره له ښکلې کېدو سره
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر څه خبروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به د سیو چې کله فیسبوک او ټویټر او د ویب سایټونه نه، نو په یو مجله کې چې بچا یو شعر یا یو کیسه خبروله ممکن څو میاشتې وخت به نیوي په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلو چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي، اوس چې بیره کوي تیروتنې پکې ډېرې نه کوي؟ ساسو په باور
زه خو ډېرې تیروتنې کوم او له همدې کابل کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه سات کې ماته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یو کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکي شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه سات کې پوسټ کوم. خو هغه تیروتنه ته ما پام نه وي. مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکو، اوله کلمه یې ثواب وه، نو دغه ثواب کلمه ما د څه په ځای په تی باندې لیکلو، او دې ته بیا زه وروسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلی دی. خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې هغوی زما په موقعیت کې ځان احساسوي، هغه ثواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی او دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپلې لیکنې له دې لارې شریکې کړي، خو وروسته که یې چېرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې، په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي، او یا مثلا تاسو نن یوه کیسه یا یو شعر په فیسبوک شریک کو، کېدای شي چې یو اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته بیا یو برخه سم کړي، او بیا د کال په اخیره کې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسې خپله تجربه مې همداره چې زه دا کار کوم. په ګڼو شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول چل داسې فکر وکړي چې اتلس کلمې به پکې وي، ما دولسو کلمو ته رالاند کړ هغه شعر. ما شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلی شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوالي پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستوله.
اوږدې شپې او انتظار هم ستا یادونه، د زغم نه دي شوګیرې در پسې راغلم. ژوند راشه اوس مې کلکه غې کې واخله، کړي مې ختمې فاصلې در پسې راغلم. پل په پل قدم قدم مې را پیدا کړې، رانه تللې قافلې در پسې راغلم. خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده، زه په کلکې ارادې در پسې راغلم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعران لښوي، اوس د پښتني مېرمن او جنو شعرونه غوړېدلې دي. علت یې څه دی؟ شاعر او لیکواله پروین ملال.
شل کاله د مخه خو موږ د شعرونه د شوزو د شعر په ایسه کې، یعنی دغه د شوزو نه لکه اوس چې دي، اوس خو د کمیا په لحاظ ماشاءالله بخیر ډېری سوي دي، جنې شوزو ډېرې او شروان دي.
کمیت خو واضح خبره ده، سوس ډیر شاعران لرو، د کیفیت لا اړخه
څنګه کیفیت کوم ستا دني هغه داسې شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي. د دې هغه ته دي چې د طالبانو د دور وروسته دا شونیز بهیر ته د شوزو او چونو بیرته ستنېده و، د بحرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي. مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاری چې له پخوا سره پرتله کې سدا بهتر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر په خپل منځ کې دي، تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخه ساس په نظر درې داسې برخه کې تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې بهتر سي؟
ما دا دقیق دی موضوع ته ډیر دقیق فکر نه کړی، خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډیر شعر دی په دغه کې زه خپل زه نه پوهېږم چې څه ډول شاعر یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشیږي، زما خپل نه خوشیږي خپل شعر.
اغه مشهور خبره تاسو منه، اغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایسي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې اغه مري اته دا وایي کدي تر شو بل دغه سي تاثیر کوي د افغان شزنه شاعرانو په ډیرو شعرونو کې ممکن یو څوک دا انتقاد وکړي چې شزنه احساس پکې کم دی، که د شاعر نوم د شعر لسره لري کو څوک په فکر کې ساده د نارینه شعر دی څنګه دا خبره هم دسته؟
او دا وسوسه نه ده، دا ډیر په خوات څخه ده. زما په نظر باندې دا قوانین نارینه وځ کړی دي. اوس شعر خو د سيتي ستا درونی حالتون دی، صحیح ده چې بیرونی هم دی، بیا دا د باندې هغه سره یو ځای کیږي، هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دی، نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی، په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي، په تړول محیط کې انسان روزل شوی دی. دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده. نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده.
وبخښئ ستاسو خبره په همدې برخه کې که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره، خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم، سید سي قوانین یا د شعر چوکاټ پخوا په افغانستان هونې ځای کې نارینه و زکړي، لیکن شعر قانون نه دی، شعر احساس دی، عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي. نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمن توپیر لري، نو بیا ولې شزینه شاعرانی د نارینه او په پل باندې پل کېږي، ولې خپل احساس وړاندې نه کوي؟
نو زه فکر کوم چې یو به داسې چې څوک خپل احساس یې وړاندې کړي. زه نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم.
البته په ټولو باندې
خبرې دي، یو خو بر باندې خبرې دي. دا تېره هفته یو شعر د فیسبوک کې هغه سو، نو ډېرو خلکو استقبال کوي، یو خو هغه بر باندې خبرې دي او یو هنر دی. نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم.
دما مطلب دا او بخښه، زما مطلب دا مثلا په یو شعر کې کچرته یو عشق شعری که مخاطب نارینه ای، نو هدي اقل د شزینه په شعر کې فکر نکوي چې د مخاطب باید نارینه ای شزینه نه ای، یا شزینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري. فرضاً لروانی اړخه د شزو احساس شزی ډیر حساسی
دا خو منم، نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوي؟ زه نه پوهېږم، زه خپل د دغه هغه نه یم چې زه یو چاته ووایم چې ته دغه سې شعر باید ولیکې، دغه باید ولیکې. زه د دې طرفدار نه یم.
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکم. ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد دسي، لکه غنم په ځوانۍ ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړومه. اوس ګوره، دا احساس د دې مېرمنې احساس دی، الفاظ هم پکې دی مېرمنې دي، او د مېرمنې احساس هم پکې دی، او یو ډېر ښایسته بیت دی. یعنی دغه سې ښځینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زدانه وایم سې نسته، یعنی کم دی. فکر نه کوي چې باید زیات شي؟
باید زیات شي. نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه شي. دا هغه دي ځوانانې دي، دوی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي، په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي. پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سته. مخامخ خلکو ویلي تر شام یې اورېدلي دي. دا زموږ ټولنه چې ده، یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي، تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کیږي دا انسان په هغه باندې تاثیر کوي. خپل دا اوس اوس جرأت نه لرم چې زه یو محصل کې داسې شی ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربند خبرې زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستا خو کېدای شي د افغان ادیبانو هیله ل میرمنو کې دای شي دغه شاعری وکړه کلنډي چې جاویدان شي او نړیواله
نو زموږ افغان شاعران دغه شاعری کولای شي کلنډي
خو هیله مام داده سم د شاعری
بل زه کوچنی و ما د کندهار کې د کندهار روزګار نیمای کې زما د مور د پلار مزکی دي نو موږ به تاسو په دوبی به دا زبانا بي ولما راځي دوی موږ شي په دوبی کې به ټول التتله دا رخصتيان چې بس ولي ما ته د سلندري او ری د لیبي او دا کاکري غاړي چې ما اوس را پیاسي زه د سحران او لازم چې هغه خلق دا څنګه ویلې په د اخترو کې نو دا اوس وسني شاعران چې دی دوی ویلې سي دا سي
نو کپور پاک وو سينو خو شیر شیر دے پار حال ډیر مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو. د کتابونو د نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې شپې ته خورفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلد بیلابیل کتابونه او چاپي اثر ننداري ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو د غستر نندارتون د اماني فکری بنسټ لخوا د کتابونو د ګنچمیر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د څلورو ورځو لپاره وو. له جلال آباد راپور لرو.
د کتاب د غستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی وو چې د پرانیستي په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لزګونو سیډونکو لیکوالانو فرهنګیانو چارواکو او لکوزي پښتونخوا راغلو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی وو. په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندرتونونو ورزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډیروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او سیډونکو نجیب منلی د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمیر خبرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې والی د دغه نندارتون د پاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت پاړه وایي
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ د پاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سمبال شي او دغه ولسونه باید مخته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دین اندرتون تړل زموږ لپاره ډیر مهم وو. هر څومره چې مونږه د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او دا غینه باید شاته نشو.
په دغه څلور ورځې نندارتون کې د کوزي پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزي پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوراو په ټول افغانستان کې دا مې ډیره خبره ده. خو زه دا یم چې الله تعالی دې موږ ته دا وسره کړي چې موږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کو، هر ځای کې جوړ کو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجہد کړی دی، کم هل ځلې کړی دی، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر خار ته وغځوي. خو په خبره چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. د وای د کوزی پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلای او تمه د چی د نندارتون د لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل حل ځلی منسجم شوی دی، نور ولایتو ته هم غځيږي. البته امکانات د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولت پورې مخبل توان ته ګورو. ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې دغه د هواد دننه خارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد مونږ د خوږی پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. ان شاء الله دې ته به عملی جامه ورکړو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغان شاعر دوراني سلیمی یو شعر د دې په ژغ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
په ساتلو د وطن په سچتلنې، په ساتلو د وطن په سچتلنې، د وجود تر دروازې تر پسره اخلم. زما زړوي زما ساوي په هم دی خو، زما زړوي زما ساوي په هم دی خو، د خپل ژوند تر دایره تر فسراغلم. ستا د مینی خواست می قبول نوسو، ستا د مینی خواست می قبول نوسو، لمستته تر مکی در فسراغلم.
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکل ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه اغلی احمد زی سره وشخی شو، لدیبه د دې سفرنامې یو برخه وو.
کله چې لندن غراره تسلیم پر دې ونیول شو چې کونړ به ګورو، نو د تورخم ملګری شاروال صاحب یارمل چې زه د شاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او رون اندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پیژنم. کتار یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي، سیمې او منطقې به راته ښایي. شاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپل چلولو. زه چې یه موټر ته پورته کېدلم، نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د سټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ را باندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی، او یا به د ده شخصیت ده زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته را واوړي. برعکس، هغه په شراغلاس بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ. د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو را وړې کړې وې، زموږ موټر لکه مرمۍ ووت ورکې کړه. دا به نه وایو د بدمرغۍ جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د شاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو لمخي د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلی ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلی که له پیل هدف د سفرنامې لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندیکیدلو په نیت را پیل کړی و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده، نو ماته هم د فکر را ولاړ چې دا خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي،
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپله هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو لکتابونو لیدلي، مطلب په حق لمه معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیڅلی سفر کتاب چې دی. خو د وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکي وه او د یوې مودې لپاره وطن او خپله ټولنه پریښې وه. هغه بیرته خپلې ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپله ټولنه کې مشاهده کوي، چې ممکن په عام او د وطن د نن ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي ویني لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم وو چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چا دنده درلوده هم شکایت درلود، که یې نه درلوده هم شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې وو. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسله وارې پر خپل فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوی یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چاته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې دا سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پس مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کورونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعري هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت رانه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسیږم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
سبا هغه ورځ دي چې د ملګرو ملتو علمی او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅه وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو تا د نړیوالو فرهنګي میراثونو په مخه باندې شپږ کتاب تر رجستر شو واستول. په دغه ډول فرهنګي میراثونو کې ملي اتن، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال پورسیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوري په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوري بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزاد شوی و، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوري، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتڼ لوي نغمې سره راند غاړو. تر بلې اونۍ او بلې کڼې مو زحمت شي بار پښتو سپارم.